Radio.
السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شیبه پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره نن یک شنبه ده د زمري اسد وښتمه د اگست میاشتې اتلسمه پورا پرونی کیوری چې د طالبانو یو مسؤل ویلی د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي پیل خبرونه کیږي په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال په چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده امریکا د مشرانو جرګې یوه جمهوریت غوښتونکي غړي ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستاني سرتیري وژل سوي دي په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنه وسوه چارواکي وایي چاودنه تیر شپه پر 10 بجو او 24 دقیقو د دارالامان پر سړک د شهر دوبۍ په نوم هوټل کې وسوه اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې په واده کې شاوخوا زر کسان حاضر وو د کورونی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې چاودنه د زوم سټیج ته نږدې سوي ده او په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په ټویټر کې دغه چاودنه د افغانانو پر ضد یو ناوړه جنایت بللی دی د وژل سو او ټپیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهام ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله من دی چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي لینسی ګراهام پرون پر ټویټر په یو پیغام کې باور څرګند کړی چې القاعده داعش او نور افراطي ډلې د جګړې له پای ته رسېدو سره علاقه نه لري لینسی ګراهام د امریکا د جنوبي کارولاینا ایالت سناتور دی هغه په امریکا کې له مخکښو جمهوریت غوښتونکو ګڼل کیږي ګراهام لیکلی چې طالبان که هر غوښتنه لري خو د امریکا د مسؤلیت لپاره باید هلته د تروریزم ضد چټک ځواکونه چې استخباراتي سهولتونه هم ورسره وي موجود وي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي ولسمشر غنی دغه خبرې پرون په ارګ کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت جوړو سو مراسمو ته وکړې چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د نړیوالو سازمانونو استازي هم وربلل سوي وو په پرونی مراسمو کې د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان دواړه لوڼې هم حاضر وې په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې ساشکل د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې جشن نه لمانځل کیږي په شدت رد کړل ځینو رسنیو د دې ورځې د لمانځنو د کمیټې د دارالانشا د مرستیال فریدون الهام په حواله ویلي و چې د ننګرهار په ګډون په څو ولایتونو کې د امنیت د خرابوالي له کبله جشن نه جوړیږي خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د دوی خبري حقیقت نه لري بلکې زموږ د هغه حالو زلو چې نږدې سل ورځو راځي په نګرهار کې پیل کړي هغه ته ډول توهین دي دغه ډول موضوعات شریکول په نګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته سل ورځو راځي مستل شاوخوا لوی او وړه پروګرامونه پلان شوي دي
د ننګرهار د والی ویاند ویل چې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لارې کې پرون ماښام هم زرګونو کسان راغونډ سی وو او د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره یې میلې جوړې کړې وې اتڼونه او اورلوبې وکړې د ننګرهار چارواکي وایي چې د خپلواکۍ د جشن لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د سلمي کلیزې په مناسبت به د دوشنبه په ورځ د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د کرکټ مسابقه کیږي د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې به سبا د خپلواکۍ د لمانځلو په مناسبت لوبه کوي په افغان اتلانو کې پیژندل سوي لوبغاړي سمیع الله شینواری رحمان الله ګوربز او شاپور زدران دي په مقابل لوبډلې کې ډېر پیژندل سوي کسان نور علي زدران محمد نبی حمید حسن او نجیب ترکی شامل دي د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل سوي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله دا خبره د پاکستان استخباراتي چارواکو کړې ده بم پرون هغه وخت وچاودېد چې د امنیتي ځواکونو موټر د جنوبي وزیرستان په لادها سیمه کې ګزمه کوله د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی تر دې مخکې د دغسې حملو مسؤلیت پاکستاني طالبانو مانه د ایران چارواکو څلور ایرانی ښځې چې پر ښځو سپورټي لوبغالو ته پر ورتګ د بندیز پر ضد د اعتراض لپاره د نارینه و جامع اغوستې وې له توقیفه خوشې کړي دي. دا خبر د بشري حقونو د څارنې د سازمان یوې څیړونکې تارا سپهروی فر پرون پر ټویټر خپور کړی دی. د هغې په وینا پر نیول سوو ښځو تور لګېدلی و چې په غیر قانوني ډول یې ورزشي لوبغالو ته د ورننوتلو هڅه کړې وه او په ضمانت خوشې سوې دي. په امریکا کې ډیره دغه غیر دولتي سازمان دا قضیه رابرسره کړې وه او له ایراني چارواکو یې غوښتنه کړې وه چې دغه ښځې خوشې کړي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګېدو له کبله نه تنه مړې سوې او لس تنه ټپیان سوې دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو سټار په نوم هوټل کې چې د متوسط نرخ هوټل بلل کیږي لګېدلی وو. پولیس ویلي چې له دې هوټله سل تنه د اور وژنې د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کې ژوندي ژغورل سوي دي. پولیس ویلي چې د اور لګېدو د علت موندلو لپاره یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلی چې د دې مسئلې د څېړنې مسؤلیت خپل اخلي او مسؤول کسان به یې ځواب ورکوي. و بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي چې افغان طالبان وایي د دوی د مشر د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. جمهوری ریاست وایي چې د حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو بیا تازه کړي. په بل مرکه کې اوري چې د ننګرهار چارواکو هغه خبرونه رد کړل چې ګوندې په امنیتي دلایلو په دې ولایت کې د خپلواکۍ سلیمه کلیزه نه لمانځل کېږي.
په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته له سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د سوډان پوځ او سیاسي اپوزیسیون د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړله. د نورو مطالبو تر څنګ د ژوند رنګونه هم خپروو. سیاسي ازادي رادیو ته خبر یاست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. وسلولو طالبان ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وجل کېدل به له امریکا سره د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. د ملا هیبت الله خونزاده ورور تیر جمعه د کوچلاخ په یوه جماعت کې د بمی چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د چاودنې په وخت کې پخپله ملا هیبت الله په جماعت کې حاضر نه و. د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه چاودنه تروریستي عمل بللی دی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د طالبانو یو چارواکی ویلی چې په کوچلاخ کې د ملا هیبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې خبرې تخریب نه کړي. د هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ تر لمانځه وروسته په جماعت کې په چاودنه کې ووژل سو. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پرس په حواله خپور شوی دی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په کوچلاخ کې د جمعې تر لمانځه وروسته په چاودنه کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات وګړي زخمیان شو. کوچلاخ د کویټې په شل کیلومتري کې پرته سیمه ده. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د طالبانو یو لوی مشر پرون رویټرز اژانس ته له پټه ځایه په ټلیفوني مرکه کې ویلي که څوک داسې ګمان کوي چې زموږ د مشرانو وژل به موږ له خپله هدفه راوګرځوي خیالی پلاو پخوي. د طالبانو د مشر چې هویت یې پټ ساتل سوی له امریکا سره په دوحه کې د خپلو استازو خبرو ته په اشاره کې ویلي موږ خپل هدف ته نږدې سوي یو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په رسمي بیان کې په کوچلاخ کې حمله وغندله او غیر شرعي وبلله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي
موږ هر ډول ترهګریز عمل غندو، هغه عمل چې په افغانستان کې دننه وي یا له افغانستان نه دی باندې.
د ملا هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله په داسې وخت کې وژل سوی چې د امریکا او طالبانو د استازو خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لپاره د خپل سلاکار جان بولټن د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمي خلیلزاد، د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو، د سی آی ای له مشر جینا هسپل، د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دانفورد او د دفاع وزیر مایک اسپر سره د افغانستان د سولې په اړه مثبتې خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په حواله ویل سوي چې ډونالډ ټرمپ غواړي له طالبانو سره د امریکا د مذاکرو جزئیات لکه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امکان او په هغه هیواد کې د 30 کلن بحران د حل لپاره د سیاسي جوړجاړي امکانات وڅېړي. غربی رسنی په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې امریکا غواړي د سپتمبر تر لومړۍ نیټه له طالبانو سره موافقه وشي. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اتم دور د اختر په ورځو کې پای ته ورسید، خو دا لا نه ده څرګنده شوی چې دواړه خواوې به بیا خبري څه وخت پیلوي.
وسله والو طالبان ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د سولې مذاکرې چې دوی پیل کړي اغیزمنې نه کړي. جمهوری ریاست ویلي چې د افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ نوې تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ور بیا تازه کړي. تکل سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته د امریکا او افغان حکومت ترمنځ یو جلا تړون لاسلیک سي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې له طالبانو سره د امریکا د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې دوامدار مشارکت او ژمنو کې هیڅ ډول بدلون را نسی. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نوي تړون کې به ژمنې د دې لپاره وي چې افغان حکومت وتوانېږي چې پراختیایي او امنیتي پروګرامونه بشپړ کړي.
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا مجلس با حکومت افغانستان بخش از
هغه وایي هغه تړون یا اعلامیه چې له افغان حکومت سره لاسلیک کیږي د افغانستان له خلکو سره د امریکا ژمنې تازه کوي. دا په دې معنی نه ده چې موږ په خوا ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي هغه لغوه سي. له امریکا او ناتو غړیو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیک تړونونه پر ځای دي، هیڅ بدلون ورکې نه راځي. له افغان حکومت سره چې کوم تړون لاسلیک کیږي منطق دا ده چې د ژمنو تازه کول دي
تجدید تعهد است.
ښاغلی صدیق زیاتوي چې په نوي تړون کې به له افغان حکومت سره یو ځل بیا ژمنه کیږي چې افغانستان به دوباره د تروریزم په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره امریکا یو جلا تړون لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال افغان حکومت له امریکا، ناټو او یو شمېر نورو هیوادونو سره ستراتیژیک او دفاعي تړونونه لري. د افغانستان جمهور ریاست وای داسې سوله او توافق غواړي چې اوربند پکې وي، تاوتریخوالی ختم سي، بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره سي، طالبان سیاسي ژوند ته راوګرځي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای له سولې وروسته هر ډول تړون به د افغانستان په ګټه وي. د دغه کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
تړونونه چې هغه د سولې څخه وروسته رامنځته کیږي دا نوې ژمنه پدیم مفهومانه چې د افغان حکومت د امریکا او د نړیوالې ټولنې هغه مرسته چې دوی په ملکی ساحه کې کوي او د جنگ ساحه څخه راوځي او په د سولې په ساحه کې کوي دغه مرسته زه باور لرم چې زیاتېدل شي. مثلا دا اوس او د امریکا او د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې څخه وروسته او د سولې په سیاست کې د سولې په چوکاټ کې هغه مرسته چې ملکی ساحه کې کوي فکر کوم دا به زیات شي.
تیر اونۍ د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دغو خبرو جزئیات د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ویډیو کانفرنس له لارې له افغان ولسمشر سره شریک کړل. معلومه نه ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په نهم پړاو د سولې مذاکرات چیرته او کله پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د نړۍ په ځینو موثبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز په خپل تازه غني کې افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پلان لیکنه خبر کړي چې په امریکا کې باسونه پارولې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر پلانونو چې نهایي کېدو ته نږدې سوي د خپل ملي امنیت له چارواکو سره خبرې وکړې. دا هغه لرلید دی چې په امریکا کې شدید سیاسي بحثونه ولر کړي او ممکن شغلی ټرمپ ته په 2020 میلادي کال کې د بیا ټاکل کېدو لپاره د کمپاین د بحث یو ټکی پلاس ورکړي. د نیویورک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي ولسمشر ټرمپ او سلاکاران یې په نیو جرسی کې د شغلی ټرمپ د ګولف په کلب کې راټول سوي و. څو هغه موافقه و ارزوي چې په قطر کې د څو اونیو بحثونو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ اوربندې صلاح سوې ده. په هغو کسانو کې چې ولسمشر ټرمپ کتلي مرستیال ولسمشر مایک پینس، د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد شامل وو. ولسمشر ترامپ چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا پر اتلس کلن پوځي حضور انتقاد کړی، د هغو بهرنیو مداخلو پر ضد مبارزه کړې چې په مالي لحاظ ګران تمامېږي. د لیکوال په باور د افغانستان په اړه د ولسمشر ترامپ پریکړه او دا پراخ باور چې دی شایي تر روانو انتخاباتو مخکې د ځواکونو ایستل پیل کړي، په واشنګټن کې بحثونه پارولي چې آیا د ځواکونو ایستل به بې وخته شاتګ وي که به د سولې پر لوري یو مهم اقدام. د مقالې په دوام راغلي ګڼ کسان چې له دې موافقې خبر دي وایي چې دغه موافقه له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي پوځیانو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. احتمالا چې په لومړي ګام کې به د شاوخوا دو کلونو په موده کې 15,000 پوځیان له دغه هېواده ووځي. په بدل کې به طالبان له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباطات ترې کوي او دا تعهد به سپاري چې د القاعده او داعش په څیر ډلو ته به پناه نه ورکوي او همکاري به نه ورسره کوي. واشنگتن اگزامینر اونیز خبرونی هم د ولسمشر دونالد ترامپ پر ورستی بحث چی لی طالبانو سره پر مذاکرو را څرخیده لیکنه خبره کړي چې شایي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو سبب سي. د واشنگتن اگزامینر اونیز په لیکنه کې د وال ستریت ژورنال ورسپاڼې لیکنې ته اشاره شوی چې پکې ویل سی وو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد چی له طالبانو سره د مذاکرو مشري کوي شایي په څو ورځو کې له طالبانو سره پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره بیا د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د لیکنې په حواله په قطر کې د مذاکرو له اتو پړاوونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ لا هم عمده اختلافات نه حل پاتې دي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ولسو کاندیدانو کمپاینی دفترونو له ډلې څوار لوسیې د ټاکنو پر ځای سوله لومړیتوب ګڼي. ازادي راډیو د ټولو ولسو کاندیدانو له کمپاینی دفترونو سره خبرې کړې چې له ډلې محمد اشرف غنی، احمد ولی مسعود او لطیف پدرام ټیمونو د ټاکنو پر ترسره کېدو ټینګار کړی دی. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې لیوړخه د سولې خبرې د وی هوکړې امضا ته نږدې شوې، له بل خوا د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره نوماندانو هم خپلو منځو کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړی. اوس ازادي راډیو له ولسو نوماندانو له کمپاینی دفترونو سره په دې اړه خبرې کړې چې سوله لومړیتوب لري او که انتخابات. له دې ډلې څوارلسو ټیمونو یې سوله د انتخابات په نسبت مهم او لومړیتوب ګڼي. د حکومت برحاله اجرایی رئیس او په ورته وخت کې راتلونکي ریاست جمهوري ټاکنو ته نوماند ډاکټر عبدالله د کمپاینی ډلې ویاند فریدون خوزن ازادي راډیو ته پدیاړه داسې وایي:
موږ ویل چې هر کله چې بایزت سوله او دایمي ثبات په افغانستان کې تضمینیږي، موږ له هر څه نه دا مهمه ګڼو او حاضر یو چې هر قرباني چې موږ راځي هغه تحمل کو.
بل نوماند حکیم تورسن بیا وایي: که په دې پوه شم چې د سولې هوکړې لاسلیک کیږي او پر سبا یې ټاکنې کیږي، غوره بولم چې له ټاکنو تیر شم. همداشان راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو لپاره بل نوماند محمد حنیف اتمر هم په اوسني وضعیت کې سوله د افغانانو لپاره اړینه بولي. د ښاغلي اتمر د ټیم یو غړی صبغت الله تمیم ازادي راډیو ته وویل:
موږ په نظر سوله اولویت لري نسبت ټاکنو ته. ټاکنې په یو ټاکنې لپاره د زمینې یا د بستر مساعدو په دلیل او همدارنګه د خلکو د هوساینې لپاره ټاکنې خلکو ته هوساینه نه راوړي خو سوله هوساینه ورته راوړي او د دې وطن یو مهم ضرورت دی.
په ورته مهال هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي وایي ټاکنې د افغانستان د سیاسي قدرت د انتقال یو وسیله ده. د دې نوماندانو له ډلې د دولت ساز ټیم په مشرۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی. د دولت ساز ټیم یو وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل:
نن په سوله کې مشکلات لري یا سبا غواړي په سوله کې نتیجه ترلاسه کړي، لازمه ده چې تاسو دغه لپاره یو مسؤل نهاد ولري چې د دې لپاره چې موږ د سولې په خبرو کې هم لازمه نتیجه ترلاسه کړو.
لطیف پدرام او احمد ولی مسعود هم هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي. د احمد ولی مسعود د ټاکنیز ټیم د مطبوعاتو مسؤل حبیب الرحمن پدرام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وایي:
نظر مې اس کوم دولت ته
لی دی زما نظر دا دی د لپاره چې اوسنۍ حکومت نشي کولای ملي اولې تمثيل کړي او د ټولو اقوامو نمائندګي وکړي. په دې اساس موږ ته انتخابات اولویت لري.
انتخابات در اولویت قرار داره.
دغه 14 نوماندان په داسې حال کې سولې ته لومړیتوب ورکوي چې د افغانستان د سولې پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اتم پړاو خبرو وروسته واشنگټن ته ستون شو. د خلیلزاد د تګ وروسته د امریکا جمهور رئیس د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو پر دوام ټینګار کړی. له دې ټولو سره هم مهال افغان حکومت هم ټینګار کوي چې د جمهوري ریاست ټاکنې به د میزان په 28مه ترسره شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درای ورکول لپاره مو باید د اتلس کلنی عمر بشپړه کړی وي، د افغانستان طبیعت ولري او نوم مو درای ورکوونکو په لیست کې ثبت وي.
د ننګرهار ولایت چارواکو د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمي کلیزې د منځلو د کمیټې د درالانشا د مرستیال فریدون الهام هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندې د ننګرهار په شمول په څو ولایتونو کې د خپلواکۍ جشن نه لمنځل کیږي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا ډول څرګندونې نه یوازې سمې نه دي، بلکې د ننګرهار د خلکو هغو هڅو ته سپکاوی ده چې له اونیو راهیسې یې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشنونو د لمانځلو لپاره یې کړي دي. له ښاغلي خوږیاڼي سره اجمل ان مرکه کړې ده.
ښاغلی خوږیاڼی، موږ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشن د جوړولو د کمیسیون د دارالانشا د یو چارواکي فریدون الهام له قوله داسې رپورټ لرلی چې په ځینو ولایتونو او د هغې ډلې په ننګرهار کې به د امنیتي تهدیدونو له کبله دغه د استقلال جشن نه لمانځل کیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ همداسې ده،
متاسفانه نه یوازې د دوی خبرې حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو ځلو چې نږدې سل ورځو راهیسې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی. دغه ډول موضوعات شریکول په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي چې دا پروګرامونه عملا روان دي. همدا لحظه چې تاسو سره خبرې کوم، د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې زرګونه کسان راټول شوي دي، اورلوبي دي او ملي کوي خلک.
د امنیتی اندېښنو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟ څومره پر ځای دي خصوصا په جلال آباد ښار کې؟
موږ الحمدلله بشپړ امنیتي تدابیر لرو. لوران دي د لوی اختر او هغه پلان چې جوړ شوی و د سل ورځو، همدې سل ورځو ته امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې ولس په پوره ډاډمنې فضا کې دوی د خپلواکۍ سلمي کلیزه منځي.
خوګیاڼی صاحب، دا راته وایي چې پر روانو څو ورځو کې په ځانګړې توګه دا 19 تاریخ باندې چې ورځ ده، یا تر دې مخکې دوه درې ورځو کې رسمي او غیر رسمي داسې د پام وړ پروګرامونه څه دي؟
ننګرهار کې مخکې ما دا ونه کړل اصل لوی او وړ پروګرامونه پلان شوی و چې ډېر تطبیق شوی دي. موږ همدا لحظه د جلال آباد ښار په بیلابیلو واټونو کې ملی اتڼونه ورلوبي لرو. شپه دا شپه هم موږ یوه پراخه کچه باندې د ولایت په کچه پاسې ورلوبي ولرو چې هغه د ماهرو کسانو له لوري ترسره کیږي، او زرګونه نندارچیان به په سیزدي لوبغالي کې راټول شي. ورته بله ورځ موږ چې اتویشتم د اسد دی، په دې ورځ باندې موږ له سهاره تر ماښامه ډېر خاص پروګرامونه پلان کړي دي چې بېلابېل قشرونه به په بېلابېلو رنګونو خپلې نندارې وړاندې کړي. دا پروګرامونه به په ژوندۍ بڼه له خصوصي او نور تلویزیونونو څخه هم خپاره شي.
د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼی و چې ویلې په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره خاص تدابیر نیول سوي دي. د ویل چې په ننګرهار کې د خپلواکۍ د جشن لپاره ولایتي ادارې او ځایي مدني ټولنې له سلو ورځو راهیسې د سلو بېلابېلو وړو او لویو پروګرامونو تابع کړي چې ځینې یې عملي سوي او ځینې یې د عملي کېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. د سودان پوځ او په دغه هیواد کې د سیاسي اپوزیسون ائتلاف د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه پرون لاسلیک شوې ده. په سودان کې د پوځي واکمنانو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ موافقه د هغې هیواد پلازمینه خرطوم کې لاسلیک شوې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په سودان کې د پوځ او د مخکنی حکومت د مخالف سیاسي ائتلاف د استازو ترمنځ د سولې دغه موافقه د ډیموکراسۍ پر لور یو مهم پرمختګ بلل کیږي. په سودان کې لاسلیک شوی موافقه به د دې لپاره زمینه برابره کړي چې ملکي ادارې ته قدرت انتقال سي. د سودان پوځ د اپریل په میاشت کې د خلکو تر پرله پسې اعتراضونو وروسته د هغه هیواد ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې کړ. د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر د اپریل په 18 نیټه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې له واکه لرې شو. تر بشیر وروسته یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. خو په سودان کې اعتراض کوونکو نارې وهلې چې واک باید ملکی حکومت ته وسپارل شي. په سودان کې د ولسی اعتراضونو مشرانو تر اوسه په دې اړه له پوځي رهبرۍ سره مذاکرې کولې. هغوی د مذاکرو سره په یوه وخت اعتراضونه جاري ساتلي وو او غوښتنه یې کوله چې واک ملکي خلکو ته وسپارل شي. په سودان کې د پرونۍ موافقې له مخې به یوه خپلواکه شورا چې شپږ ملکي چارواکي او پنځه جنرالان پکې غړي دي د انتخاباتو تر وخته د هغه هیواد چاري رهبري کوي. تاکل سوی چراتلون کې ونی یو صدر اعظم چې د ملکی خلکو له خوای نوم وړاندې شوی په دنده وګمارل شي. په سودان کې پرون د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د جنوبی سودان د ولسمشر او د ایتوپیا د صدر اعظم په ګډون د سیمې او نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازو حضور درلود.
تاسو آزادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په کابل کې تیر ماخوستن په یو هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهم ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې سږکال د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې جشن نن منځل کیږي په شدت رد کړل. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنې کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران چارواکو څلور ایراني ښځې چې پر ښځو سپورتي لوبغالو ته پر ورتګ د بندیز پر ضد د اعتراض لپاره د نارینهو جامې اغوستې وې له توقیف څخه خوشي کړي دي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګیدو له کبله نه تنه مړه شوي او لس تنه ټپیان شوي دي. کنو اوریدونکو اسمیسونه راستولی دی عبدالعزیز د زابل له شمول زول وسولې لیکید ملاحبۃ الله د ورور وجل کېدل د سولې د خبرو د خند په معنا دی چې دا هم د پاکستان یو حد صدې غنی. فضل کریم درویش له پکتیا لیکید ومخه پاکستان پر طالبانو د ترسره سوي 14 سره وشو د چې د سولې خبرې له خند سره مخامخ وي. تازه خان سمسور لننګرهار ک خلیزاد د سولې خبرې تر انتخاباته مخ کې پایل کړي شبوي. نعیم الله ساحل له زابل لیکلي غواړم چې تر انتخاباته وروسته د سولې پروسه چټک کسي. تورجان د هلمند لمرجی لیکي حکومت پر طالبانو هم حملې غندي خو طالبان پر حکومت باندې خوشاله کیږي. او ګل زمان کمال زای له کونړ لیکي د کونړ شاولې ریاست څخه مننه کوي چې اسد آباد شاري په ملي بیرغونو پوښلې دی.
دا ژوند رنگونه
شمس الرحمن شمس د ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د روخان انسټیټیوټ یو ځل محصل یم.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاست تاسو په شعر او شاعرۍ کې هم قلم ګرځي، که درته وایي چې له څه وخت راهیسې نه دي شعر او شاعرۍ ته مخه کړې؟
ولازم په ځان پوه نه یم چې څه وخت نه مې شروع کړه، خو یګان وخت به ځان ته کېناستم، ذهن ته مې یو بیت نیم براته، هغې نه وروسته یم. بس بیا موږ یو کلیوال دی، هغه هم شعر شاعرۍ کې زب دغه کوي، هغې ته مو خود هغې بیا تشو کول کولی شي چې په راتلونکي کې ښه شاعر شي.
دا شاعري هم چې کوله دا هغه د شاعرۍ په اصولو برابره وه، وزن قافیه دا شیان دې په نظر کې نیول او که اس څه دې لیکل؟
اول کې خو نه پوهېدم په شاعرۍ خاص، هغې نه وروسته چې کله هغې راته وزن او قافیه خود بس په هماغې طریقه مې بس بیا کوله.
که کوم شعر د سره یې همدا اوس موږ ته بې ولولې بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
غزل یې وایي: ښکلی جانان مې رانځي کړی واخیستل او په ما د غم خاورې اړوي، کډای واخیستله. او ما ورته ویل جانان دینی زیغه داسې ویل، ما ورته ویل جانان دینی زیغه داسې ویل، ستا جانان کله به قرار خلک پریدي کډای واخیستله.
یعنی خلک ول الله سلار جان.
بالکل، بس خلک
اوس کدار ته وایي چې څومره شیرونه دی لیکلي؟
حساب نه دی کړی، خو د استالې غنیم لیکلي سي ډیر بنی.
څه تصمیم لري؟ آی دا به چاپ کوي
او ان شاء الله سیر ادم د وس وخت سره.
په څه وخت کې شعر لیکل سي؟
زیاتره وخت شعر په هغه وخت کې لیکل کیږي چې داسې یو شین ماحول ته لاړ سړی، بل د شاعرانو پورې فرق دی. بل بعضې داسې وخت کې سړی ښه شعر جوړیږي چې کله ځان ته ناست وي او ځان ته په وخت کې د زیاتره شاعران ځان ته کښېني، هغې وخت شعرونه ډېر جوړی.
کله چې شعر در په یاد شي بیا دا فتنې لیکي که د په یاد پاتې کیږي وروسته یې بیا لیکي؟
بس تیار ورکې را سره قلم وي، بس هغې ساعت کې صرف هغه دغه اول بیتی ولیکو، بیا هغې نه وروسته بیا اسانه وي. اول بیتی بیا لږه مشکلي، هغه چې اول بیت لیکل شي بیا سانه بیا ماغي مطابق جوړی شي.
bale پدیل چې یو ښه شاعر او سي ډیر مننه زوندای وسی
ژوندے وسی مننه شراله مو سره مرکه وکمنه
د ژوند رنگونو لدی برخې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسید. دویم نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور نه ووري مېرمنې
سالی صاحب تشکر.